سلامونه وخت په افغانستان کې د ماخام و بجې دي زه صفی الله ستانګزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم پایل په خبرونو کوو نن د سپتمبر 28 د سولې نړیواله ورځ ده دا ورځ له 1981 کال راهیسې نمانځل کیږي د سولې نړیوالې ورځې سګنی شعار د سولې د کلتور وده ده چې د تعلیم له لارې په ذهنونو کې د سولې په پالنې ټینګار لري یو شمېر افغانان وایي که څه هم اوس په افغانستان کې نسبي امن دی خو د روان وضعیت له کبله اندېښمن دي دوی زیاتوي سوله یوازې د سر د امن په معنا نه ده او باید د سولې د رښتینې تعریف له مخې ټولو انسانانو ته د هغوی د حقونو په پام کې نیولو سره د ژوند حق ورکړل شي ټاکل شوی د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله نن په نړیوال جام کې د ګروپي پړاو وروستۍ سیالي له اوکراین سره وکړي دغه لوبه په څو شیبو کې په ازبکستان کې په اندیجان ښار کې په پیلېدو ده دغه راز ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا یکشنبه له جنوبي افریقا سره د درې ورځنیو لوبو په وروستۍ سیالي کې مخ شي په پاکستان کې درې نور ماشومان هم ګزارن وهلي دي د پولیو مخنیوي پروګرام په یو بیان کې ویلي تازه پیښې د بلوچستان خیبر پختونخوا او سند صوبو کې ثبت شوي په خیبر پختونخوا کې سږ کال دا د پولیو لومړۍ پیښه ده تیر کال هم په پاکستان کې د ګزارن شپږ پیښې ثبت شوې وې پاکستان او افغانستان د نړۍ دوه هغه هیوادونه دي چې د پولیو وایرس پکې لا ژوندی دی سږ کال بیا په جنګ ځپلې غزه کې هم تر کلونو وروسته د پولیو یوه مثبته پیښه ثبت شوه او د پاکستان امنیتي چارواکي وایي په خیبر پختونخوا کې د وسلوالو په بریدونو کې اته پاکستانی امنیتي ځواکونه وژل شوي دي ډان روسپانی د امنیتي سرچینو په قول ویلي پاکستانی طالبانو او امنیتي ځواکونو د خیبر پختونخوا د جنوبي وزیرستان په لادا د شمالي وزیرستان په سپینې وام او بنو کې نښتي کړي د جنوبي وزیرستان په لادا سیمه کې د وسلوالو یوې ډلې د پاکستان د امنیتي ځواکونو پر پوستې برید کړی چې په نتیجه کې شپږ عسکر او پنځه وسلوال حمله کوونکي وژل شوي دوه نور په نورو بریدونو کې وژل شوي خیبر پختونخوا او بلوچستان د پاکستان نا آرام ایالتونو دي چې په یو کې تر ډیره ټي ټي پي او په بل کې بلوچ بلتون غوښتونکي فعالیت کوي
تر شنه آسمان لاندې ترشنه آسمان لاندی
ډیر درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم زه اسمت ساروانی مو په دې ترشنه آسمان لاندی خبرونه کې مو هرکلی کوم د سپتمبر 28مه د سولې نړیواله ورځ ده ولی باید په دې نوم یو ورځ ولرو ګټه یې څه ده آیا د یوې ورځې نمول په نړۍ کې د سولې له زیاتېدو او ودې سره څه مرسته کولی شي سره له دې چې له درویشتو وبښئ سره له دې چې له درې څلوېښت کلونو راهیسې دا ورځ نومول شوې ده او هر کال په یو نوی شکل سره دا یاد تازه کیږي خو د تشدد او جګړو شدت کم شوی نه دی اسرائیل لبنان او غزه په جګړو کې شکیل دي د روسیه او اوکراین جګړه له نږدې دو کلونو راهیسې بې وقفې روانه ده په افغانستان کې د پخوا پرتله جګړې کمې شوې خو د طالبانو افراطي اقداماتو له خلکو مسؤلیت اخیستی دی له همدې کبله ځینې خلک د طالبانو له لوري واکمن شوي امنیت سوله امن نه بولي په روانه خبرونه کې د سولې پر اهمیت شخیږو او په دې هم خبرې کوو چې سوله یا امن څه شی دی زموږ د خبرونه میلمانه دی په جرمنی کې د پوهنتون استاد اسحاق اتمر همدارس په امریکا کې د پوهنتون استاد نجیب آزاد میلمنو ته هرکلی وایم او لومړی هم ښاغلی اتمر ته ورسم اتمر صاحب سوله څه ده
جناب آزاد صاحب ته اوریدونکو لیدونکو ته سلامونه نیکیلی البته صلح هغه فرهنګ دی چې هغه د خشونت مخنیوی کوي جګړه نه غواړي او دا د افغانانو او د نړیوالو یو ضروري او حتمی غوښتنه ده معمولا که د نړۍ که د بشر تاریخ ته مونږ ځیر شو نړۍ په تیرو حداقل په اویا اتیا کلونو کې ډېر جنګونه لیدلي دي مثلا لومړی نړیواله جګړه، بیا پسې دویم نړیواله جګړه، بیا همدغسې د ځینو هیوادونو ترمنځ جنګ جګړې دا د انسانانو ژوند تریخ کړی او انسانان د دې قربانیان دي. لکه چې څنګه تاسې هغه ته اشاره وکړه، بالاخره په 1991 کال کې پس له دې چې په ملګرو ملتو کې دغه تصمیم ونیول شو چې یوه ورځ دې د سولې په نوم پدرتل، د دې په خاطر چې په نړۍ کې هر هېواد کې چې هر ګوټ کې چې جګړه روانه ده، حداقل د یوې ورځ دپاره که دغه جګړه ودرول شي او دغه فرهنګ د خلکو ترمنځ عام شي چې دوی د جګړې او خشونت نه ځانونه لرې وساتي. متاسفانه په نړۍ کې زبر ځواکونه او هغه هېوادونو چې دوی غواړي په نړۍ کې حکمراني وکړي، په نړۍ کې حاکمیت خپل کړي، دوی یا خپله مستقیم یا د دوی د بډایستانو دخوا، د دوی د هغه هېوادونو دخوا نه چې د دوی نه نمایندګي کوي، دغه جګړې پر مخ بوتل کېږي. مونږ معمولا د دوهمې جګړې نه وروسته د څو مهمو جګړو شاهدان یو، په طور د مثال د ویتنام جګړه، د عربو د اسرائیل جګړه، د ایران او د عراق جګړه، د افغانستان جګړه، د پاکستان او د هند جګړه، او همدغسې په یوګوسلاویا کې داخلي جګړې، دا ټول هغه ستونزې دي یا هغه مشکلات دي چې بشر ته ورپېښ شوي دي. په دغه وخت کې هم، حتی په دې وخت کې چې نړۍ د دویمې جګړې نه راوتلی و، ځینې هلې ځلې شروع شوې د دې په خاطر چې دغه سلاحګانې محدودې کړي او د جنګ مخنیوی په دغه برخه کې وشي. په دغه برخه کې د شوروي د وخت مشرانو، امریکایي مشرانو لکه ریګان او ګورباچوف، دوی درې ځلې تقریبا دغه موافقه لاسلیک، چې دغه په نتیجه کې د اټومي سلاحګانو باندې محدودیتونه وضع شو، په اټومي میزایلونو راکټونو باندې محدودیتونه وضع شو، او تر اوسه پورې تقریبا دغه په یو نوه تر اوسه پورې په دغه شکل باندې روان.
درست، ډېره مننه اتمر صاحب، سلامت اوسئ، کور ودان. آزاد صاحب، تاسو ته مرکلی وایم، آیا د یوې ورځې نومول د سولې د ورځې په نوم دا څه ګټه لري؟ فکر کوئ چې یوه ورځ که د سولې ورځ ونومول شي نو څه تاثیر به ولري؟
سلامونه درنښت تاسو ټولو ته. په نړۍ کې بیلابیلې ورځې د یو خاص هدف لپاره لمانځل کېږي یا نومول شوي دي. مثلا د بشر د حقونو ورځ، یا مثلا د میرمنو ورځ، که څه هم د میرمنو ورځ خو هره ورځ وي، که هغه په هر شکل کې وي، که هغه مور وي، که میرمنه وي، که لور وي، که خور وي، لیکن دا انسانان ته دا ورپه یادوي. مثلا ته مارچ میرمنې له کوم وضعیت څخه راووتلې، د څومره نابرابرۍ څخه راووتلې، او د دې په وړاندې کوم انقلابونه دی ترسره کړل چې نن داسې وضعیت راغلي چې حداقل د برابر انسان لرلو هغه ادعا کولی شي تر یو بریده پورې. د سولې دپاره همدارنګه دا به بیلابیلو وختونو کې په دې ورځ باندې، مثلا یوه ورځ که څه هم دا په تیوری کې یا په مثلا په معنویت کې تاثیر لري، لیکن په عمل کې خو تاثیر بیا نشي لرلی. د عمل تاثیر بیا دا دی چې په دې ورځ باندې هغه ډول چې لازم دی بیا هماغسې کار نه دی سوی، په بیلابیلو ادرسونو کې، په انسټیټیوټونو کې، پوهنتونونو کې، په مهمو سټیجونو باندې مقالې لیکل کېږي، ویناوال ویناوې کوي، او په دې هکله باندې ناستې کېږي، خبرې کېږي، یا مثلا په نړۍ کې د شخړو موضوعات راخیستل کېږي. په ټوله کې انسانان ته دا ور په یادول دي چې سوله څومره اړینه ده. لیکن په عمل کې طبیعي خبره ده چې یوه ورځ نه، هغه څلور سو درې سو پنځه شپېته ورځې باید سولې دپاره کار وشي، یا سوله ونمول شي، ځکه د انساني طبیعت غوښتنه همدغه ده. د انساني طبیعت جوړښت سولې تعریف دی. نو په ټوله کې په ټوله نړۍ کې په ډېره مصروفه نړۍ کې چې هیوادونه هغه هم پرمختللي هیوادونه زبرځواکي هیوادونه هغه په ډېرو مسایلو کې ښکیل دي، هغه په ډېرو سیالیو کې ښکیل دي، هغه کې اقتصادي دي، سیاسي دي، نظامي دي. نو په دومره مصروفیت کې، په دومره چټکتیا د انسانانو په دومره مصروفیت کې طبیعي خبره ده چې یوازې یوه ورځ زمول کېږي، خو هغه ډول چې لازمه ده نه، یوه ورځ خو نه ده. او هغه څه تاثیرات هم نشي لرلی چې
سول تعریف دی وکولای سي. بله، ډیر مننه. سلامت اوسه اتمر صاحب. آیا نړۍ سولې لري کیږي او کنيشتي کیږي؟ تاسو مخکې نړیواله له دوهمې نړیواله جګړې وروسته د ځینو لوی جګړو یادونه وکړه چې سعید چې د نړیواله جګړې هنده ستري نه وي، خو لوی جګړې وی ډیر انسانان پکې ووشل شول. ل نړیوال جګړه را پدې خو انسانان د سولې خواته نږدې کیږي، ورس پورس او ک ورڅخه لري کیږي. اتمر صاحب، بله، اتمر صاحب له استودیو سره وصل یاس خو لکه چې تخنیکی. بله، ستاسو ښه غوړو مېرمنې.
اوکې، زما مطلب دا و چې نړیوال پس له دوهمې نړیوالې جګړې نه هغه قوتونه یا هغه هیوادونه چې دوی په اصطلاح زبرځواک دي، دوی په نړۍ باندې جنګونه تحمیل کړي دي، جګړې تحمیل کړي دي د خپل ګټو په خاطر. په لنډه کې که زه ووایم، نړۍ سولې خواته روان نه دی. د سلاو رقابتونه د لویو قدرتونو ترمنز همدغه سي په نړۍ کې.
اتمر صاحب، په څه اساس تاسو دا خبر کوي؟ بس که موږ سړه جګړه راواخلو، هغه وخت لاړ شو، څومره رقابت په دې برخه کې ډیرو نسبت هغه وخت؟ فکر نه کوي چې وضعیت ډیر بدل شوی دی؟
ګوري، بنګه خو داسې فکر کوم چې وضعیت بدل شوی، لیکن وضعیت بدل شوی نه دی. ما څو جنګونه چې تاسو ته نمونه دغه واخیسته، دا د دې سغړې جګړې په وخت کې رامنځته شوې دي. ځکه اوس تاسو وګورئ، جګړه کله رامنځته کیږي؟ جګړه هغه وخت رامنځته کیږي کله چې بې عدالتي رامنځته شي. چیرته چې عدالت وي، چیرته چې خلکو ته د هغوی حقوق ورسیږي، چیرته چې ټول بشری حقوق مراعات شي، چیرته چې احترام دی او بل شي، چیرته چې انسانان په انسانیت باندې فکر وکړي، هلته بیا جګړه نه رامنځته کیږي. کله جګړه رامنځته کیږي چې دغه حق خوړل کیږي یا د یو چا په حق باندې تجاوز صورت نیسي، نو د هغه اصلي علت همدغه دی چې د دوی حق ته درناوی نه کیږي، حق د دوی تر پښو لاندې کیږي، هلته جګړه پیلیږي. دغه جګړې په مختلف شکلونو باندې، یو دغه جګړه ده چې د ازادي خواهي جګړه ده، یو هیواد حق لري چې خپل د هیواد استقلال ترلاسه کړي. البته دا په ځینې هیوادونو کې دا دوی حق د دوی دی چې د خپل استقلال لپاره دوی مبارزه وکړي.
بله.
او ځینې ځایونو کې بیا داسې دي چې دوی د خپل ګټو او منافع لپاره جګړه کوي. په ځینو ځایونو کې بیا داسې دي چې دوی ته بیا د خپله د امنیت د شورا نه اجازه ورکول کیږي چې دوی دغه جګړه پیل کړي. موږ د دې مثلا ویلی شو چې د افغانستان په جګړه کې کله چې امریکا په 2001 کال افغانستان ته راغله، البته دا د ملګرو ملتو د امنیت د شورا په فیصلې باندې دوی افغانستان ته راغلل. او په همدغه ترتیب سره کله چې شورویان افغانستان ته راغلل، همغه وخت کې د ملګرو ملتو د امنیت شورا دغه یرغل وغنده او دا یې محکوم کړ. اما شورویانو دا خبره کوله چې موږ د افغانستان د هغه وخت د حکومت په غوښتنه افغانستان ته تللي یاستو. یعنې دا هغه مفاهیم دي چې هر خوا د ځان لپاره د دې لپاره چې ځان ته برعت ورکړي دغه خبرې کوي.
بله صاحب، ډیره مننه، سلامت اوسئ. آزاد صاحب، ستاسو په نظر اوس وضعیت د نړۍ د سولې له نظره څرنګه دی؟ ډېر لري بم نه زوله سړې جګړې راوروسته هغه کوي پرتله کوي له هغه وخت سره چې د نړۍ وضعیت د سولې په برخه کې بهتره شوی او که نه بدتره شوی دی؟
سلامات صاحب، که داشته په مختصر ډول وړاندې ته دېش داستاسو د پښتنې جواب تر اسمه سوله تعریف کو ډېر مختصر. نو یو سوله په ډېره برخونو ویشل شوې ده. مثلا د سولې د بیلانس ساتل دا یو برخه ده. د دې تر څنګ مثلا تاسو هغه د تسکین یا د سکون حالت رامنځته کوئ، هغه که په یو کور کې، که په یو کلي کې، که په هیواد کې، او که بیا په نړۍ کې وي، او بیا د جګړې یا د تاوتریخوالی نشتوالی، یعنی د هغه غیر موجودیت چې جګړه او تاوتریخوالی نه وي، په هغه لاندې چې دا په طبقاتي لحاظ بېرته سره ویشل شوي دي. مثلا منفي سوله په نړۍ کې موږ اوس تر ډېره بریده د منفي سولې شاهدان یو، لومړی په افغانستان کې، همدارنګه په نورو سیمو کې. هغه منفي سوله هغه سوله ده چې تاسو سوله د تاوتریخوالي له لارې راولئ، د جګړې له لارې راولئ. په افغانستان کې چې کوم حالات دی، مثلا هغه ادعا چې اوس کېږي چې تر یو بریده پورې جګړه نشته، دغه نه جګړه، د جګړې د لارې راوستل شوې ده. دویم بحث دا دی چې بیا د هر حالت چې سوله راوستل شي، مثلا د دویم نړیوالې جګړې را په دیخوا، مثبته سوله راوستل، مثلا مثبته سوله د یو داسې جګړې نشتوالی چې هغه اوس په نړۍ کې شته، د باثباته سولې لپاره کار کول چې سوله باثباته پاتې شي، همدارنګه د جګړې عواملو باندې کار کول چې څه عوامل و چې جګړې پیښ شوې، مثلا دویمه نړیواله، لومړۍ نړیواله جګړه، بیا دویمه نړیواله جګړه، د هغه لپاره ملګري ملتونو جوړ شول، لکن هغه عواملو باندې کار ونه شو چې هغه په بشپړ توګه د جګړې مخنیوي کې په نړۍ کې اجتماعي عدالت پلي کول. موږ ولیدل چې اجتماعي عدالت په نړۍ کې نه پلي کېږي. هغه ځواکي هیوادونه چې مثلا د عراق موضوع تاسو راواخلئ، متحده ایالاتونو یا برېټانیا په هغه کې ښکېل و، بریدی وکړي، بیا د پیډیر موضوعاتو کې د همغه وخت د برتانیا د صدر اعظم او د متحده ایالاتونو ولسمشر جارج دبلیو بوش په مطبوعاتي شکل باندې بخښنه وغوښتله چې هغه اټومي سلاوي چې دی فکر کوي چې په عراق کې دی وي هغه نه وي. نو ساري یې وویل دا په دې معنی چې اجتماعي عدالت نه دی پلی شوی، ځواکي هیوادونه یا هغه قدرتونه چې هغه ډېر قوت لري هغه د هغو لپاره هېڅ عدالت نشته. بشري حقونه په نړیواله کچه باندې، که څه هم په ټوله کې په ډېرو پرمختللي هیوادونو کې بشري حقونو ته ډېر زیات احترام کېږي، لکن همدغه ځواکي هیوادونه دي چې بیا په نورو نړۍ یا د نړۍ په نورو برخه کې چیرې چې دی ښکېل شوي دي، جګړې له لارې هغه خورا ډېر جنایتونه هلته شوي دي، جنګي جنایتونه شوي دي. یعنې که د تېرو شلو کلو یوازې هغه دویم نړیوال جګړې ته مرانظمه، بېخي لنډ د تېرو شلو کلونو کومې پېښې چې په نړۍ کې شوي دي، که په افغانستان کې وي، مثلا که په منځني ختیځ کې وي، دغه هیوادونه چې هلته ښکېل و ډاکومنټډ دي، ډاکومنټري نه سبا په جوړېږي، او هغه خلک چې هلته ښکېل و، یا مثلا که هغه پوځیانو، که هغه ډیپلوماتانو، هغه اوس کتابونه پر لیکي، مقالې پر لیکلي دي چې هلته څومره زیات بشري حقونه پایمال شوي دي. دغه زبرځواک هیوادونو لخوا ساختماني سولې لپاره بېرته کار نه دی شوی، نه سولې لپاره انسټیټیوټونه نه دي جوړ شوي هغه ډول چې لازم ده چې په نړۍ کې د سولې لپاره کار وکړي. او فرهنګي سوله خو طبعاً نشته. فرهنګي سولې څه هدف دا دی چې په ټوله نړۍ کې یو داسې د سولې فرهنګ رامنځته شي چې په هغه کې زغم، احترام، یو بل منل هغه ته کار وشي. په خلاص ډول که ووایم، په نتیجه ګیری کې که ووایم، په دویمه نړیواله جګړې را په دې خوا نړۍ هغه ریسورسز یا سرچینې په کمېدو دي، او دغه جګړې هم په تېره کې چې ډېرې شوي دي د سرچینو پر سر شوي دي. نن زبرځواکي هیوادونه، قدرتمند هیوادونه، هغه په ډېرو مسایلو کې، که هغه اقتصادي په ځانګړي توګه او هغه که سیاسي وي، د هغه سرچینو د ترلاسه کولو لپاره یو د بل سره سیالۍ، او سیالۍ بیا په غیر مستقیم ډول جګړې. د دویمه نړیوال په دې خوا مستقیمې سرې جګړې نه دي شوي، دویمه نړیوال جګړې په دې خوا، ځکه یوه ویره ده چې ډېری هیوادونه، هغه ځواکمن هیوادونه، هغه نیوکلیر یا اټامي قدرت لري، یو اټامیک قدرت یو ډیر لوی ویر رامنځته کوي که مستقیم ډول دی جګړه کې شي، غیر مستقیم ډول.
آزاد صاحب، فکر نه کوي چې او باشه ستاسو په خبرو کې لویشم، فکر نه کوي چې اوس د پخوا چې به د ګټو لپاره هیوادونو جنگ کوو، مثلا برېټانیا به هند او نور دنیا بین ولادت دي لپاره چې خام مواد تر لاسه کړي استعمار کړي او ګټه تر لاسه کړي. لیکن اوس دغه موضوع شکل بدل کړی دی. اوس څوک ځانته پرمختګ ورکی ترقی وکي هغه په اوتومات ډول ګټه کوي. چین ته وګوري، امریکا ته وګوري، پرمختللو هیوادو ته وګوري، هغوی هیڅ ضرورت نه لري چې یو بل هیواد دی اوس په زور ونیسي، بلکې تجارت په زور د خپل صنعت په زور باندې ګټي تر لاسه کولای شي.
زه هم دې ته راتلم سلامات په دې کې شک نه سره غاړه ول چې په مثلا برټش انډیا په هندستان کې یا په ټول نړۍ کې انګلیزان تاسو خپل ډیر مثال ورکي هغه شکل نه سره، لکن بل شکل دا دی چې د همدې خام مواد لپاره مثلا زبرځواکي هیوادونه په نورو هیوادونو باندې بندیز لګي. مثلا متحده ایالاتونو هم دا اوس په روسیې باندې هیواد باندې بندیز لګولې. کله چې په روسیې باندې بندیز لګول کیږي طبیعي خبره ده چې هغه د نورو نړۍ سره هغه اقتصادي او تجارتي راکړه ورکړه نشي کولی چې د اقتصاد یا د اقتصاد ایجابوي یا د هیواد اړتیا ورته لري. په نورو هیوادونو مثلا ایران دی یا نور هیوادونه دي پیو باندې بندیزونه لګي. په خپله چین باندې په ځینو مسایلو کې پښتنه ستا او بیا په چین کې کومې فابریکې دي تر ډېره بریده پورې امریکایي فابریکې هلته کار کوي، ځکه د لیبر کاسټ ټیټ دی. یا دغه په بنګلادیش کې دي د لیبر کاسټ، یا مثلا دغه د مزدورۍ یا د مزدور کومه هغه چې ده
اجره کمه ده،
اجره یا حتی زحمت چې دغه ډېره ټیټه ده په پرتله چې په امریکا کې وي. نو دلته چې کله رقابتونه رامنځته کېږي دغه کمپنۍ په ټوله کې مثلا په امریکا کې اوس دا اوس ولسمشي ټاکنو کې د خلکو تر ټولو ډېر توجه دې ته ده چې د دې مالیه باندې څوک ډېر کار کوي چې کمه شي راتلونکي ټاکنو لپاره کاندیدان. یعنی هدف دا دی چې په امریکا کې هغه ډېر زیات شتمن خلک چې دي چې په کال کې میلیاردونه ډالر آمد لري که نمونه یې وانخیستل شي درې سلو پنځه یا شپږ یا لس ډېر غټ میلیاردران دي، هغه نه یوازې چې د امریکا دولت ته ټکس نه ورکوي، مالیه نه ورکوي، برعکس د بیلابیل تاوانونو په نوم باندې میلیاردونه نور د کاله اخلي، چې دا په ټوله کې بیرته د ولس او بیا د هیوادونو په هغه سیالیو کې ډېر خورا ډېر تحصیل لري. سمه ده چې نن هیوادونه د تجارت د لارې د ټکنالوژۍ د لارې هغه غواړي چې یو زبرځواکه هیواد سي خپل یو قدرت ولري، لیکن همدغه قدرتونه همدغه اقتصاد همدغه تجارت یو په بل د بندیزونو د یو بل په مواد باندې سانکشنز یا مثلا پیس دی غته من اضافه تعرفې لګول، دا د دې باید سوي دي چې هغه پیس یا هغه څو تعریف چې څه ډول تعریف یې سوی دی هغه له ګواښ سره بدل شي.
ډېره مننه سلامت اوسئ آزاد صاحب. استاد اتمر که افغانستان ته راشو، د طالبانو له وخته رسیدو وروسته جنګونه که وایو چې بیخی ختم شوی دی بم صحیح خبره نه وي، خو ډیر کم شوی دی. دغه وضعیت تاسو څه وایئ؟ طالبان وایي چې سوله راوستې ده، امنیت یې ټینګ کړی دی.
مورې موږ سول تعریف که چې د خشونت نشتوالی هغه ژوند چې په هغه کې خشونت نه وي، خلک د فکر له لحاظه، د روحي رواني له لحاظه، د اقتصاد له لحاظه، د نورو د ژوند د مسائل له نظره ځان راحت احساس کی او آرامش لري. درسته په افغانستان کې لکه چې تاسو ورته اشاره وکړه سره د دې نه چې بریدونه شته دي، ترهګر ډلې شته دي، بریدونه کوي. طالبان وایي چې موږ په ټول افغانستان کې صلح راوسته، لیکن څو ورځې مخکې موږ د دې شاهدان یو چې په لوړه لاره کې د غور او دایکنډي څوارلس کسه بې ګناه مظلوم زموږ هزاره ورونه د موټر نه ښکته کړل شول او دوی بې رحمانه ووژل. دا ښیي چې طالبان یا دروغ وایي یا دا چې دوی خپله په دغه مسایلو کې ښکیل دي، ځکه تر اوسه پورې نه هغه څه یو تحقیقات شوی، نه هغه څه یو په اصطلاح سر د نخ.
لیکن استاد که چېرته مقایسه شي، خو یعنې تر پخوا ډېر دا ډول پیښې ډېرې کمې شوي دي. اما اصلي سوال دا دی چې سوله همدا ده چې صرف جنگ نه وي او که دا هم د چې څوک مسونیت ولري، مثلا یو شزه لکوره به غمو وزي درس وویل شي، کار وکړي شي، یو څوک وزي په لار امر بالمعروف مخننی سي چې ویخته دي داسي دي ګره دي حسي ده، سر ویختان دي ښکاری، بوټونه دي هغه سي دي، پتلون دي اغوستای دي، دا هم په سولې کې شامل شي.
یقینا ما مخکې ارزو چې یوازې سوله د جګړې نشتوالی نه دی، اجتماعی مسئولیت، بشری مسئولیت، مدنی مسئولیت، اقتصادی مسئولیت، دا ټول په سوله کې راځي. که تاسو د کوره وزي او د کور یو عضو د کوره وزي، د کور ټول غړي تر څو پورې چې هغوی بیرته راځي نارامه وي، ځکه دا کوم مواردو ته چې تاسو اشاره وکړئ احتمال د دې ټولو شیانو شته دی، نو دا مسئولیت نه دی. مثلا تاسو د تعلیم په برخه کې همدغسې فکر وکړئ، تاسو د اقتصاد په برخه کې همدغسې فکر وکړئ. نو جنگ یوازې د جګړې نشتون نه دی، بلکې دا نور شایان دي چې هغه باید توجه کړي، هغه ته او هغه باید موجود وي تر څو پورې چې موږ وایو چې موږ په یو صلح کې، صلح په معنا د آرامش دی. که دا هر رقم آرامش زمونږ خرابیږي، که دا رواني آرامش زمونږ خرابیږي، که دا زمونږ فزیکي آرامش خرابیږي، که دا زمونږ ذهني آرامش خرابیږي، دا ټول په صلح کې نه راځي. یعنی دا هغه موارد دي چې باید دا ټول موجود وي چې بیا موږ وایو چې موږ په صلح کې ژوند کوو.
بله، ډېر زیاته مننه کوروادن. آزاد صاحب، په همدې موضوع ستاسې نظر هم غواړو. ځینې وایي چې دا اوسنی سوله یا امنیت چې دی، دا هم تر طوفان مخکې آرام دی، ځکه چې خلک ځوریږي، خلک تر فشار لاندې دي، او کله کله افغانان هم داسې غلي خو بیا یو دم انفجار وکړي، نو دا پخپله دغه ناکراری، دا اندېښنه، دا پخپله دی معنا لري چې سوله نشته. تاسو څه وایست؟
سلمان صاحب، کاملا همداسې ده. سوله نشته که موږ چیرې هغه څه چې د نړۍ ډېره برخه حداقل 90% انسانان د عقایدو له مخې ژوند کوي، په بېلابېلو ادیانو عقیده لري، باور لري. د اسلام همدغه د دین نوم کراواخلو، د دې نوم سوله ده. کله چې په اسلامي نړۍ کې یا په ټولنه کې انسانان روغبړ سره کوي، په یو کور کې چې هر هلته کاملا نه جګړه وي نه بله ستونزه وي، یو د کور کورنۍ یو غړی د بل سره مخ کېږي، نو ورته وایي السلام علیکم، یعنې پر تا د سلامتیا وي، سوله دي وي. د سولې تعریف دا دی چې په ټوله کې سلامتیا، آرامش او سکون وي. لکه مخکې مې چې وویل، مثلا د سلامتیا یو بیلانس ساتل یا تسکین یا سکون، او بیا درېمه برخه د جګړې نشتوالی دی چې دا یو جز دی په ټوله کې. مثلا د باثباته سولې لپاره افغانستان ته که مشخص ترلاسو، لومړی خو دا ده چې دغه سوله منفي سوله ده، د سولې د تیوري او تعریف له مخې، ځکه دغه نه جګړه د جګړې د لارې راوستل شوې ده. بیا د هغه نه وروسته د شخړو په عواملو باندې هېڅ کار نه ده سوی چې هغه د افغانستان په ټولنه کې په هغه ریښې لري. د دې تر څنګ اجتماعي عدالت خو اصلا پلي سوی نه دی، نه یوازې هغه کسان چې هغه نن په واک کې دي، هغه په بیخي ډېرو پېښو کې، داسې پېښې کې چې هغه انسانان یې وژلي دي، او هغه پاتې انسانان د یو رواني مشکل سره دغه پېښو له کبله نن هم کړیږي. هغه د اجتماعي عدالت خونده رامنځته سوی. بشري حقونه چې تر ټولو ډېر مهمه برخه ده د سولې، نه یوازې د سولې په تاریخ کې، د انسان د فطرت له مخې بشري حقونه، که هغه آسماني کتابونه یو ځمکني کتابونه چې ورکړي دي، هغه په بشپړه توګه په افغانستان کې پایمال شوې ده. بېلګه یې تر ټولو لویه بېلګه یې مېرمنه ده. نه یوازې چې هغه د ښوونځي ته تګ اجازه نه لري، کار ته تګ اجازه نه لري، تر دې بریده پورې چې حتی د هغه د خبرو کولو اجازه نه لري، غږ یې ده منع شوی دی. د دې تر څنګ د برابرۍ بحث که راشي، په افغانستان کې برابرۍ اصلا شته نه. مثلا دغه تاسو یاست، ستاسو په رسنۍ باندې بندیز لګېدلی دی، یعنی هغه د نړیوالو قوانینو له مخې، د رسنیزو قوانینو له مخې، د ټولنیزو قوانینو له مخې، د ټولنیزو تړونونو له مخې چې د رسنۍ کوم کار وي، هغه په بشپړ توګه پر تاسو باندې بندیز لګیدل دی. معنی آلته اجتماعي عدالت څه کې برابرۍ نشته. یو څوک ټول واک لري او بل څوک هیڅ واک نه لري. د ساختماني سولې بحث ته راسو، مثلا هیڅ ډول انسټیټیوټونه نه دي جوړ شوي چې په هغه کې د انسان د د شوالی د لپاره کار وسی، هغه کسان چې د تیر جګړو نه راوتلي دي هغه ته داوی د لپاره کار وسی. داسې پالیسۍ دي جوړ شي چې تبعیض تر ټولو مهم برخه شي، تبعیض او تعصب له منځه ولاړ شي. نه یوازې چې داسې انسټیټیوټ یا ادارې او پالیسۍ نشته چې تبعیض او تعصب له منځه یوسي، بلکې د تبعیض او تعصب لپاره په پراخه کچه په افغانستان کې تبلیغ کیږي او په عمل کې موږ وینو چې کار کیږي. فرنګي سوله، زغم، اعتماد، احترام، د یو بل منل دا وجود نه لري. یوازې که یو څوک هلته د احترام وړ وي، که یو څوک هلته د منلو وړ وي، که د یو چا خبره منل کېږي، هغه باید فکري او په عملي ډول باندې باید طالب وي. که طالب نه وي، هغه افغانستان کې د احترام او د اعتماد وړ کس نه دی. او د دې تر څنګ شخصي سوله، که د یو انساني فکر ته راسو چې یو انسان څنګه ځان تسکینولی شي، مثلا په یوه ټولنه کې زه چې د کار راسم، یعنی زه پوهنتون کې تدریس کوم، هلته هېڅ ستونزه او جګړه نشته، خو زه چې کور ته راسم زه وایم چې سوله، آرامښت، یعنی آرام سم، هغه ستړیا مې رفع شي. دا په افغانستان کې نشته، چې موږ دې ته په رواني لحاظ باندې په بشپړه توګه یو ویره ویلی شو، په بشپړه توګه داسې ویره چې یو انسان هلته د سکون او آرامښت د یوې شیبې ډاډ نه لري. موږ په تیرو څلورو کلونو کې یا درې کلونو کې اته میلیونه انسانان له افغانستان څخه هم جتوانېدلي دي، البته هغه ووتله. دا په خپل د یو ډیر لوی طوفان، هغه طوفان یادونه چې تاسو د راتګ خبرتیا ده، هغه کسان چې اوس هم هلته بند پاتې دي، د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې چې اوس یو باندې بندیز لګېدلی دی په ځانګړي استازو په افغانستان کې، تر 90% ډېر خلک د دوه وخت ډوډۍ نه لري. یعنی اقتصادي سوله ستنه، هغه کسان چې یو دوه روپۍ درلودې شتمن وي، هم خپل ټول اقتصاد وایسته یا خپل شتمني وایسته، ځکه هغه اقتصادي سوله هلته نه ویني، خپل شتمني په خطر کې ویني. نو په ټوله کې یوازې طالب هغه څه چې ده پرون کوله هغه نه کوي، د هغه ته سوله وایي. هغه لویه جګړه، یعنی هغه تاوتریخوالی چې اوس یې هغه کچه راټیټه شوې ده، هغه ځکه کچه راټیټه شوې ده چې هغه ډله چې د دې قدرت دپاره ترلاسه کولو لپاره یې جګړه کوله، یغو قدرت ترلاسه کوي هغه جګړه نه کوي، یغو نه جګړه کول هغه ته دی سوله وایي. هغه چې سوال د خپل دغه واک په خطر کې ویني، بیرته هم غلط تزی چې نن درې کاله وړاندې افغانستان. نو په ټوله کې د سولې د تعریفاتو له مخې مختصرا ځینې ټکي مې یاد کړل. په افغانستان کې موږ ویلی شو چې په سله کې ممکن 15% سولې نه وي، 15% په بشپړه توګه له یو داسې حالت سره مخ یو چې د سولې د تعریف څخه په میلیونو لرې یو.
ډېره مننه آزاد صاحب، سلامت اوسئ. کور ودان اوس به اوریدونکو ته ورشو، اوریدونکو هم تیار لرو او مهرباني کوي اوریدونکو لرو ځان راو پیژنه. نه ټلیفون قطع شوی دی، خو خیر، ور بیا به انتظار ورته و بس. اوریدونکو ته اوس به ورشو استاد اتمر ته. اتمر صاحب، څه فکر کوي چې افغانستان سولې ته نږدې شوی دی او که ورڅخه لري شوی دی؟ البته په دې کې شک نشته چې جګړې تر پخوا کمی شوې دي، لیکن اصلي سولې ته نږدې شوی دی او که لري دی؟
لکه چې تاسو ویلي، درسته چې جګړه نشته، لیکن سوله هم نشته. کله چې موږ دا وایي، دا خبره کوو چې کله حق حقدار ته نه رسیږي، کله چې ستاسو حق غصب کیږي، هغه وخت دی چې جګړه رامنځته کیږي. اوس د افغانستان په مورد کې ځوام یوازې دا خبره ده چې جنگ شاید چې نه، لیکن نیم نفوس دوی د تعلیم نه محروم دي، دوی د اجتماعي فعالیتونو نه محروم دي، دوی خپل حق غواړي. دا د دوی حق دی او د دې دپاره دوی مبارزه کوي، د دې دپاره دوی هلې ځلې کوي. که هر څومره فشار په دوی باندې راشي، دا د دوی حق دی. تاسو هغه کسانو ته چې په افغانستان کې دوی تعلیم کړی، تخصص لري، تحصیلات لري، د دوی د کار حق ورته نه دی ورکول شوی، سره د دې نه چې افغانستان کې ډېر اقتصادي مشکلات او اقتصادي ستونزې ډېر زیات دي. کله چې یو ځوان زلمی چې هغه درس ویلی، فاکولته ویلی، تخصص لري، خپل وطن دپاره ښه نیت او صادق وي، تاسو هغه ته د دې حق نه ورکوئ، هغه بالاخره دې ته مجبوریږي چې د خپل د حق د ترلاسه کولو دپاره جدوجهد وکړي او مبارزه وکړي. په همدغه ترتیب سره که موږ مختلف قشرونه وګورو، متقاعدین وګورئ، د دولت پخواني مامورین وګورئ، خلک ولس وګورئ، د هغوی ژوند وګورئ، دا ټول هغه مسایل دي چې دغه صلح ته زیان رسوي. نو په مجموعي توګه پکه داسې قضاوت نشي کولی چې اوس افغانستان کې صلح دی. صحیح ده جنګ نشته، لیکن خپله حاکمان یا د دولت چارواکي یا د دوی ښکته کسان دوی هدفي وژنې کوي، خلک وژل کیږي، اقلیتونه باندې د دوی په حقوقو باندې تیری کیږي، دوی ربړول کیږي، دوی وژل کیږي. نو طبیعي ده چې دا په مجموعي توګه د نظام هغه ادعا چې دوی وایي صلح په تمام معنا په افغانستان کې حاکمه ده، دا
بله
ردعی دا خبره.
بله ډېره مننه، سلامت وسیحت مرسب. آزاد صاحب، که چېرته طالبان له نرمښت او اعتدار له کار واخلي، له میمزرما ټولزمات څخه تیر شي، نورو ته هم حق ورکي، فکر نه کوئ چې اوس تر بل هر وخت هغه فرصت مساعد شوی دی چې افغانان سولې ته ورسی شي، ځکه چې تر پخوا جنګونه کم شوي دي؟
ګورې سرمان صاحب، یو له وضعیت څخه ستاسو تعبیر دی، وضعیت څخه تاسو یو تعریف لري. یو خاصه ډله انساني فطرتونو ته که وګورو، دته د ملا هغه خټې ته که وګورو، نه یوازې چې دغه طالبان په واک کې دی، یعنی سلګونه کاله شاته که ولاړ سو، حتی تر زرګونو کاله وړاندې، او په نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې هغه دیني او مذهبي ډلې چې واک ته رسېدلي دي، د یو هغه فطرت هم دغه دی چې میمزلما ټولزمه، نه یوازې چې طالب پرونه په جګړه کې وو، نن په واک کې دی، یا یوه دوره مخکې په واک کې وو، د دې اخصلت ته، یعنی په جومات کې که تاسو د یو ملا خبرو ته غوږ سئ، همیشه به دا ویل چې تاسو داسې مه کوئ، تاسو به دوزخ ته ځئ، تاسو به دا کوئ. دی ځان همیشه له ولس څخه همیشه د ځان برتره بلل لري، حال دا چې د پوهې په کچه باندې یا د مدنیت په تعریف ته کراسو، یوه ډېره ادنا طبقه ده. لهذا هغه وضعیت څخه چې زه ورته تعریف لرو چې نن یو بهترین وضعیت دی، که د دې څخه ګټه واخیستل سي، سالمه ګټه واخیستل سي، او د تفکر له لارې، د تدبیر له لارې له دې وضعیت سره چلند وسي، افغانستان یو ډېر لوی فرصت لري. هغه تعریف د ده دپاره مطلقا متفاوت دی. دی په همدې باور دی، یعنی ملا او طالب په دې باور دی چې پوهه د ده قدرت، د ده حیثیت، د ده موقف ته ضرر دی. که د نن اوسني وضعیت څخه په ډېر تدبیري ډول باندې چلند د ننني وضعیت سره وسي، او افغانستان یو شیو خواته ولاړ سي، دی خپل سبا خطر کې بولي. ده ته بیا څوک قدرت ورکوي؟ یعنی په یو پرمختللې ټولنه کې، په یو پوهه ټولنه کې، په یو داسې ټولنه کې چاته کار اهل کار ته سپارل کیږي، د سیاست او د ملایزم خو خورا ډېر واټن دی سره. لهذا دی هېڅکله نه غواړي هغه ډله چې په واک کې دی چې هغه دی
نه، لیکن فکر نه کوي چې د دوی ګټه شاید په دې کې نه وي چې قدرت له ځان سره یوازې وساتي او نور ټوله منزوي کړي. که دوی چېرته غواړي چې ډېر وخت لپاره په واک کې پاتې شي، ظاهرا خو یې ګټه په دې کې ده چې نورو ته هم ونډه ورکړي او خلک خوشحاله وساتي.
زه فکر کوم یو خدا خو د یو داسې چا د وضعیت څخه تعریف دی چې هغه په مسایله باندې آگاه دی، یو د دوی خپل تعریف دی. لومړی دا چې یوه ډله تر ډېره بریده چې په دغه درې کلونو کې دغه تحقیقاتي نظره که دې موضوع ته وګورو چې درې کاله دی په واک کې پاتې شوي، یوه ډله ممکن په دې واک کې وي، دا باور ولري چې هغه غواړي چې اوږدمهاله واکمني وکړي، او هغه باید د ولس سره څه ناڅه نرمښت وشي. خو بل ډله لویه برخه یې په دې باور ده چې معنا دی په هیڅ حالت کې د اوږدې واکمنۍ وړتیا نه لري. یعنی که هر حالت راځي، نو بیا تاسو وګورئ چې مثلا د روغتیا وزارت د چا سره ده، یا مثلا په ټوله کې د افغانستان استایستوب څوک دی دای هم په دې پوهیږي چې دا ورتیا د نه لري کچې دا چې والا ترازی چې نور خلکو سره د نرمشي او غواړي چې دا وضعیت د دې واکمنی وغځول سي که څوم حالت راځي د دې باور ته چې د واکمنی نه غځول کیږي د واکمنی وازه کې یو ورځوي کې یو شپوي کې یو کالوي کې دوه کالوي په زور دای کولای شي چې دا واکمنی وکړي د په همدې باور دی او بل ماست ټول مهم دی دا وې د سر په تیرې درې کلونه کې او دا د زما تحلیل نه دی یعنی د اسناد او شواهد پر اساس باندې دا وې د سوله چې طالبان خپل ډیری کسان په یو دلیل دي خو دا هغه کس مخ پټه کندار کنا سي ډیر خبره منل کیږي دا وې د سوله چې فرمانونه او یا هم تصامیم بل شي نیول کیږي بل څوک دی هغه که هر څوک دی ډیری خلک په دې باور دي چې پاکستان دی ډیره خلک په دې باور دي چې تر ډیره بریده پرې خطا امریکا هم په دې کې داخل ده خو په ټوله کې یعنی طالب د دې وړتیا او ظرفیت نه لري اشاره تصامیم ونیسي لهذا د دې یوې خاصې پروژې برخه ګرځېدلې د اوسنۍ وضعیت یا حالت خو هم دغه شي یعنی که چیرې په تحقیقاتي لحاظ سره تعریف کړي د ټول وضعیت وی چیرې تجزیه کړي او بیا نتیجهګیري وکړي دې نتیجې ته سړی رسیږي چې طالب د هیڅ هدف سره نه دی راغلی یوازې واک تر لاسه کول لپاره د واک د غزول لپاره د هیڅ نه لري د واک د غزول لپاره ته باید په ټوله کې لومړی هغه ډله پوه ولري ورتیا ولري ظرفیت ولري دا هغه ورتیا او ظرفیت پر رڼا کې پالیسي جوړې شوي نه یوازې چې د ځان د واکمنۍ د غزول لپاره د ملت لپاره د دې جغرافیې لپاره هغه ورتیا چې هلته وینه نو دا توقع تمه نه شي ځنه کېدلی چې هغه د خپل واکمنۍ غزول لپاره د ولس سره یا د نورو ډلو سره هغه د انعطاف وشي لهذا د د واکمنۍ تر هغو پورې دا چې دی په زور کوي که د انعطاف وشوي په 2023 کې څوک ملا نه مني چې د واکمنۍ دی وکړي
ډېره مننه سلامت اوسئ یو اوریدونکی لرو بیا به ورشو میلمنو ته ځان راو پیژنئ ازادي راډیو ده
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد جان دکاندار ستاسو سلامونه و مننه تاسو ډیر سلامونه و اوریدونکو ته وایم
سلامت اوسئ مهرباني کوئ محمدی صاحب
بس تازه را جاتم سره د مننه د اوریدونکو ما د وای نظر لند لور یو نظر خو می دا غو لند سولې نړۍ وال اوراز د تقریبا د خبره ما یو خبر دا به څوک نظر دار کوم بل دا غوړ دغه ساي ومن ما ولا شرق نه دي شرق لا په ځلند افغانستان ځلند ول ارمانیا ځکه څنګه تا خو سي وانم ول سي سړي نه په حکومت کې نه پدا کېم ول سي سړي خبر دا ول دا په دای کندي کې دا غوړ دي دغه مرسته طالبان سر نه بوګدوي ورور سلويش کال جنگ سعودي پارکور کې سلاي پرتي دي ګور تس خبره دا سلويش کال څنګه خالي دا شل کال پر افغانستان تیر شو اګور پر تر معاملہ وسلای څور د مخ پر تر معاملہ وسلای څور مده مخ په امریکا کې وسلای څور منځل ته وخت پر اکانڅ باندې ټکان وکړه د دنیا پر مخلل یا د پیسو بدمعاش من کې دا کارونه په شکیر یواز عام وزن درته او بل راځب نه د سول نړیوال ورځ د سول نړیوال ورځ د مرمنو څه دی وپشتن کوم دی په خارج کې د زمش فرق دی نه دی خبر دا شر کاله ته نه خپل تر خرب کې راځي د څه چا پی یو څه واشه څه دا شته څه څه بمبارونه او څه پټاونه څه پیژارونه په بازارو کې پر سړکانو پر لارې یو خدا او بل افسر دې څه کوم چې دغه د ټول نړیوال ورځ دا باید چې دا د ظلم او د وحشت څه د کندان دې چې مان دا وڅ ماشما په فلسطین په دا وڅ په لبنان په دا افغانستان کې څه څه وڅ باید چې د ټول د ظلم نړیوال ورځ هم دغه دنیاوال معلومه کې
ډېره مننه محمدي صاحب سلامت اوسې ګورې چې نور تم باید
سایس پلانډو یو د توامې راځي چې ګور چې د چوکرز جمر کې چې ځوان زی ورور
مننه محمدي صاحب سلامت اوسې د دې لپاره چې نور تم نوبت ورسی شي ځان راو پیژنه یا ازادي رادیو تاسو لطفا لاندې خبري وکړئ
السلام علیکم
و علیکم السلام
سروان صاحب محترم اسامه د هلمند کجی کې څه در سره ام زبداده توامه چې یو وحشت تیر سو بل وحشت را روان ده د تیر کلو نن دغه سی پر افغانان باندې ظلم شروع وس بیا غ بمبارونه چې و درې در وس بیا بر رقم ظلم د حکومت د خوا شروع ده چې غلط دی او قاتلین دي خلک دي شیدانې اروپي او متګاتان دنیا خیر د بل خوا څخه دغه نیلوي محصول دولت ولس څخه اخی ولس ادا سال رسول دې بخي په ځاف کړی دې او د بل خوا څخه یجن ته به کندنه
سیس ډېر مننه یو اوریدونکو بلم د تاسو هم لطفا لاندې خبري وکړئ مهرباني
سروان صاحب، تاسو د ازادي راډیو قدرمنو کارکوونکو اوریدونکو او قدرمنو میلمنو ته سلامونه کې هیلي احترامات وړاندې کوم. نوم یې خالد نوښ کله میلمنو څخه پوښتنه دا شی ده، څنګه کولای شو د سولې د اصول په اړه ماشومان او ځوانانو ته پوهاوی ورکړو او د سولې د نړیوالې ورځې اهمیت پسې کې دغه پوښتنې وي؟
صحیح ده، ډیره زیاته مننه له ټولو اوریدونکو منندوی. استاد دات مرک لومړی تاسې مهرباني وکړئ. محمدی صاحب ویل چې هغه تاسې دی دایکونډي دی حمله یادونه وکړه، دول چې په امریکا کې هم حمله کیږي، په نورو ځایونو کې هم حمله کیږي، یو خال برید خو کیږي. دوی ته که داسې لنډ ځواب وایست ډیره مننه.
محمدی صاحب ته سلام او نیکیلې. ګورې محمدی صاحب، مونږ دغه یو واقع ځکه مونږ دغه واقع وغوښته چې دلته خلکو سره شریک کړو او دا راوړو دلته چې منحص دی او شواهد منحص دی او واقع چې یعنې دغسې ادعاګانې چې کېږي دا هم صحیح نه دی. بله خبره دا ده چې دغه بل ورور چې د هلمند نه همدا اوس خبرې کولې، همدغه خبره وکړي چې یو وحشت لاړ بل وحشت راغی. مونږ که په خارج کې یو، دغه ورور خو په هلمند کې ناست دی. د دې ځواب تاسو څه لرئ؟ زه محمدی صاحب نه دا پوښتنه لرم، کله چې په هلمند کې دغه ورور تاسو ته وایي چې یو وحشت لاړ بل وحشت راغی، کله چې مونږ اوس دغه وحشت ته انتقاد کوو او دا انتقادي توګه ګورو، دا په دې معنا نه دی چې مونږ د پخواني وحشت او پخواني ارغل پلویان یو. مونږ په هر وحشت کې ځوریږو، ځکه منحص دی یو افغان. دا زمونږ احساس هم دغه دی چې کله زمونږ په وطن کې زمونږ په هیواد کې مشکلات وي، مونږ د هغه مشکلات نه ځوریږو. نو دا چې په امریکا کې کوم واقع کېږي، هغه که تاسې افغانستان د امریکا سره مقایسه کې، دا ډېر ځمکه او اسمان سره فرق لري. مونږ همغومره چې د افغانستان ظرفیت دی په هغه باندې غږیږو. که تاسې امریکا کې خو دلته سلام آزاد دی، هر څوک کولی شي سلام واخلي، هر څوک داسې سلام باندې بندیز نشته. په افغانستان کې سلام څوک ګرځولی شي اوس؟ بیا هغه چې بیا څلور موټر سکل والا یو څلور سلام ولري او بیا هغه یو موټر ودرېږي، که دا مونږ دا دعوا کوو چې مونږ مطلق د افغانستان په جغرافیه باندې حاکم، دا بیا کومه جغرافیه ده چې دا بل خلک راځي او څوارلس کسان وژني؟ خو پار شویا، بله خبره د فرهنګ د سولې فرهنګ، دا ډېر ښه خبره دی. اصلا د دې ورځې مفهوم همدغه دی چې مونږ خپل ماشومانو ته، خپل ځوانانو ته، خپل په نصاب تعلیمي کې، خپل په جماعتونو کې، خپل په ټولنو کې، هغه اجتماعي خدماتو کې خلکو سره چې کوو، دغه فرهنګ عام کړو، تر څو چې مونږ د سولې په امنیت باندې پوه نه شو، صلح نه راځي. او صلح د هغه چا د خوانه هم نه راځي چې هغه جګړه کوي. صلح باید د خلکو د خوانه راشي. دغه فرهنګ که عام شي، که ټول افغانان په دې باندې وپوهېږي، که مونږ دغه ته احترام او درناوی وکړو، که مونږ د بل چا حق ونه خورو، خپله جګړه نه راځي، خپله خشونت نه راځي. او که کله خشونت راځي دلته بیا جګړه راځي، که کله حق تلفي راځي دلته بیا جګړه راځي. او د صلح دپاره هلته ځای نشته. ډېر مهمه خبره دا ده که مونږ د صلح دپاره کار کوو، مونږ باید دغه صلح عام کړو، د خپل ځان نه نیولی، د خپل د کور د دسترخوان د شاوخوا نه نیولی، بیا تر خپل ټولنې، تر خپل جومات، تر خپل ولس، تر خپل قوم او تر خپل هیواد او تر خپل خاره پورې ورسوو. که مونږ دغه مبارزه فایل نو کو او دغه مبارزه بریالیتوب ته ونه رسوو، په دې تاسو مطمئن اوسئ چې صلح نه راځي. صلح زموږ په مغزونو کې دی، صلح زموږ په فکرونو کې دی. نن دا جګړه چې په نړۍ کې روانه ده، د اوکراین، د غزې او دور په نړۍ کې چې دا ناخوالې دي، دا د انسانانو، د هغه واکمنانو د ذهن یو تراوش دی، دا د عام ولس
بله.
دا د نړیوال د عام شعور انعکاس نه دی.
بله،
او موږ باید دغه شعور عام کړو او دغه
استاد اسحاق اتمر په جرمنی کې د پوهنتون استاد هم دغه راز په امریکا کې د پوهنتون استاد نجیب آزاد څخه ډیره مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. د خبرونې په دوام کې د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت یو مفصل راپور هم لرو چې لاوریدونکو سره په ګډه اورو.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
نه یوازې دا چې جنگ نوي دا سولې کېدلې نه سي.
فزیکی امنیت، بشري امنیت، رواني امنیت.
سولې یعنی امن نه، یعنی انسان په امن کې وي.
د سپتمبر 20مه د سولې نړیواله ورځ ده. په 1901 میلادي کال کې د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی د سپتمبر 3مه سه‌شنبه د ملګرو ملتو د کلنۍ غونډې د پرانیستي ورځ د سولې نړیواله ورځ اعلان کړه. دوی لسیزی وروسته له هغه چې په ټوله نړۍ کې د سولې ورځ په رسمیت وپیژندل شوه، په 2001 میلادي کال کې د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی د سپتمبر 20مه د سولې نړیواله ورځ اعلان کړه. دا ورځ شای په هغو هیوادونو کې چې په جګړه کې شکیل ندي یا له سختو ټولنیزو ستونزو سره مخامخ ندي ډیر پام ځان ته وانه روي، خو په هغو هیوادونو کې چې تر لپسی جګړو، بحرانونو او بیوزلو یو ځپلي ځانګړی اهمیت لري. له همدې کبله د افغانستان د یوې جنگ ځپلي سیمې یو پیغلوټه چې ځان میمله معرفي کوي وایي:
هغوی د سولې په خوند څه پوهیږي چې په ژوند کې جنگ لیدلی نه وي، هغوی د جنگ له زوره څه خبریږي چې په جنگ کې خپل بایللی نه وي.
سوله د هر چا لپاره بیل مفهوم لري. ممکن د یو کلیوال بزګر لپاره چې نورې د کلی په لاره یا پټی کې ماینه شودل کیږي یا پر کلی چاپن وهل کیږي، سوله دا وی چې جګړه درېدلې ده. خو د ویز د کوون کین جلی لپاره چې له شوانزی او ډیرو نورو لبنانیو حقونو محرومه شوه بل مفهوم لري. شبانه پوپلزیتا چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته لزدکرو محرومه شوه، سوله څه معنا لري؟
زما باندې سوله هغه ده چې ته د خپل ژوند له ټولو حقوقو نه په یو ټولنه کې برخمن اوسې، استا ټول حقوق درکړل سي، هغه ته استا ژوند په امن کې وي، هغه وخت هغه سوله د زما پاند باندې. یوازې دا سوله کېدلی نه سي چې جنگ دی نوي او بس، نور چې هر څه و هر محدودیت تر باندې لګیدلی و سوله ده، نو بس جنگ نسته. نه یوازې دا چې جنگ نوي دا سوله کېدلی نه سي.
سره لدې چې وسلواله نشټې درېدلې، ګڼ شمېر افغان ښځې او ځوانان اوسنۍ حالت تر جګړې ناوړه ګڼي، ځکه چې دا وضعیت د دوی په وینا روحي او فزیکی مرګ دی. زرمینه صدیقی او حسنا وردک په دې اړه وایي:
سوله یعنی امن نه، یعنی انسان په امن کې وي، او د موږ د وطن ښځو غوندې نه سکور کې، یعنی بندیان غوندې، مکتب بندې، د کار بندې، چیرې چکر له هوا هوای بندې، تګنه بندې، نو دغه ته خصوله نه سو ویلی. دا خو داسې ژوند کوي موږ افغانان ښځې لکه په بندیخانه کې سي کوم ژوند کوي، نه درې وخته ماړه اوبه دا ورسېږي او نور یعنی ژوند نه ده، بل په واقع کې دي بندیان غوندې دي. بیا اوس حکومت کې کتیر حکومت کې خو سوله نه وم، یعنی جنگ و خو شد شولې، مکتبو تکلې، پارکو تکلې، چکرو تکلې، هنه خپل خوشي به کارو تکلې.
سوله یعنی په امن نړۍ کې ژوند کول ته وایي. سوله یعنی آرامۍ، سکون. په هر سیمه کې چې سوله وي، د هغې سیمه خلک په آرامه فضا کې ژوند کوي، فکر او ذهن یې آرامه وي.
د طالبانو حکومت وایي چې د دوی له بیا وخت رسیدو وروسته سوله ټینګه شوې او جګړه پای ته رسیدلې ده. خو حتی هغوی چې د طالبانو امنیت هم تاییدوي وایي چې یوازې امنیت کفایت نه کوي. ازادي رادیو ته یو اوریدونکی بیل دی چې خپل نوم وشي وویل:
مې الحمد لله ټول افغانستان کې سره سره امنیت ته امنیت چې مخ پر خوشاله یو پوره وکړان د اسلامي امارت ستره لاسته راوړنه ده چونکه دا ډېر مودې مظلوم او غریب ولس لپاره کفایت نه کوي زموږ خلک غریب دي او بېکار دي بېکارتیا زیاته ده حکومت باید ورته د کار زمینه برابره کړي یو دوهم دا موږ تعلیم ته ضرورت لرو او که چېرې دا تعلیمي دروازې د اوناسو زکړو دپاره د اوناسو دپاره بنده وي او د زکړو تعلیم هم کمرنګه وي
د هلمند یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې سوله په دې معنا ده چې خلک ونه غوښل شي ځوانان کار ولري او خلک له هیواده وتلو ته مجبور نشي د افغانستان د دفاع وزارت د پخوانی مرستیال شاه محمود میاخیل په نظر امن هغه دی چې په یو هیواد کې ټول خلک مسؤلیت احساس کړي د خپل کورنۍ او اولادونو راتلونکي ورته خوندې ښکاره شي او د کار او روزګار فرصت ولري
کله چې د امن خبر راځي نو امن تعریف فزیکی امنیت، بشری امنیت، رواني امنیت چې دا په افغانستان کې نشته دی هغه فزیکی امنیت چې طالبان وایي چې دی او امن راوسته ده نو زیات هغه انفجار او انتحار کې چې دی برخه درلوده هغه اوس شتون نه لري هم نور جنایي پیښې مرموز قتلونه دا د جمهوریت د وخت نه زیات دي او کم نه دي کوم احصایه چې ما سره نه دا او یا معلومات لرو هر ورځ په خاورونو کې اختطاف کیږي مرموز خدمتونه کیږي شکنجه زجر دا ټول وجود لري
شغلې میاخیل هم دی عوامل ته اشاره وی چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په لکونو افغانان وتلي او لا هم هر ورځ ګڼ خلک له هواده وزي یا د وتلو هڅه کوي د ملګرو ملتو د تعریف پر اساس سولنه یوازې د جګړو دریداده بلکه و مثبته او خوځنده شراکتي پروسه ده چې په حقیقت خبري اتری تشویق کیږي او نشته په همکاري او د متقابل درک پر روحي پایته رسیږي د شخړو د حل د چارو نظر خاوند لیزا سروش باوري ده چې سوله په عمومي ډول قراری ده او د دې معنا یوازې دانه ده چې جګړه نه وي بلکې نور شرایط هم ورسره تړلې دي
ببینین ظالم شکنجه
سحر د خلکو سحرای شکنجه ظلم د مذهبي قید او په خاطر وجني د ازادي او عدالت نن نشټواله یو لسکونه نور د ډول موارش ته چې د طالبانو په حکومت کې وینو
در حاکمیت طالبان وجود
داره د اغلی سروش په وینا سوله یو ټولنیز قرارداد دی او د یو مدني حکومت او د قواو د انډول په موجودیت کې رامنځته کیږي خدا حق سدي چې د طالبانو په حکومت کې نشته طالبان یوازې د جګړې بندیدا ته سوله وای خو راپورونه شي چې طالبانو نه د داعش او نه د خپل نور مخالفانو بریدونه یو مخ پای تر رسولې دي هرڅه مو د ورسته د بریدونو او چاودنو راپورونه ورکول کیږي د پوزي چارو کارپو محمد رادونش سوله له ازادي سره تړلې بولی
ازادي په عام شکل د ترقی او مختتک چې د فرهنګي سیاسي او اقتصادي برخو کې موثر ده معنا ورکوي لکن طالبان چې د سولر او ستو ادعا کوي صرفا افغانستان د بنسټګرو او تورریستانو د فعالیت دګر ګرځولې او متاسفانه شذو او ځوانانو د رواني له نظره د مختلفو تهدیداتو سره مخامخ دي چې د سولې ادعا بی بنسټه ښکاری
له همدې عمله د سپتمبر 28مه نه یوازې د ملتونو ترمنځ د سولې د ودی او خوندیتوب د څرنګوالي په اړه د خبرو اترو لپاره بلکې په شخړه کې د شکیلو ډلو لپاره د څلورویش ساعته اوربند او جګړې نه کول لپاره یو فرصت دی په حقیقت کې د سولې په نوم د بیورزی نمونی د نړۍ خلکو ته فرصت رامنځته کړ چې سولې ته خپل ژبنتیا په یاد وساتي او بیل دی چې په خپل منځ کې سخت اختلافات په پام کې وساتي د سولې د کلتور پرامست کولو کې برخه واخلي سرشکال هم د سولې نړیوال ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې انسانان او د ځمکه کره لګړو ستونزو سره مخامخ ده د ملګرو ملتو د سرمنشي انټونیو ګوتریش په وینا د سیاسي اقتصادي اجتماعي او اقليمي ستونزو له کبله تر بل هر وخت زیات خلک د خپل کور کلی پرېښودو ته اړ ایستل شوی دي اور لګیدنې سیلونه د مزکې د تودوخه ډېرې دا بے وسلی نابرابری ناانصافی ناباوري تعصب او توپیرونه دا ټول هغه علتونه دي چې سوله ګواشي. سرموشي تیر کال د دې ورځې په مناسبت په خپل پیغام کې ویلی و چې د وسلوالي جګړې پر بندیدو سربیره د سولې لپاره نورو ډیرو اقداماتو ته اړتیا ده چې باید وشي، او حقیقي سوله هغه وخت ممکن ده چې د نړۍ د ټولو وګړو انساني حقونه پر ځای شي.